دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا آشنا د دوومې پښتو خبری خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان سولې په اړه د زلمی خلیلزاد په تازه سفر تبصره کړې. جمهور رئیس ترامپ د استهزا روان تحقیقات د غیر قانوني اعدام سره پرتله کړل، او د روسیې او ترکیې مشرانو د سوریې په سرحد مهمې خبرې وکړې.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو ورسته په رپورټونه کې دا هم خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې ښوونځي د یو لړ جدي ستونزو سره مخ دي.
تاسو فکر وکړئ یو چا دیوالی جوړ شوی دی په مکتب په نوم، اولی تشنابونه جوړ شوی دی، تعمیر نه دی جوړ شوی، تشنابه جوړ شوی دی.
د افغانستان جنوب غربي ولایتونو کې د پولیو مثبت پیښې زیاتې شوې دي.
چې په ورځګار کې پکې کې د قندار کې درې پیښې او هلمند کې پنځه پیښې.
تاکل شوی نن د سوریې په شمال کې د ترکیه او کوردي ځواکونو ترمنځ پنځه ورځنی اور بند پای ته ورسیږي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوزرته شافیه سردار او سید سلیمان آشنا د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
سلام علیکم، پاموکی تازه خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست د افغان سولې په اړه د زلمی خلیلزاد په تازه سفر تبصره کړې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن د سیشن بې په ورځې د اکتوبر په 22مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان هغه وخت یوې تلپاتې او باعزته سولې ته رسیدلی شي چې دغه بهیر د افغان دولت له خوا نه رهبري شي. د بلې خوا نه چین تیاری نیسي تر څو په بیجنګ کې د بین الافغاني غونډې کوربه شي. ویل کېږي غونډه به د روانې اکتوبر میاشتې په 9 او 10 جوړه شي. افغان حکومت وایي چې د چین له لورې دا موضوع ورسره شریکه شوې ده. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر اقمل امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل.
په چین کې د احتمالي جوړیدونکي کنفرانس موضوع له موږ سره شریکه شوې ده. په دې اړه بحثونه او خبرې دوام لري. کله چې وروستۍ نتیجې او تصمیم ته خبره ورسیږي انشاءالله تصمیم او وروستۍ معلومات به له درنو هیوادوالو سره شریک سي.
امریکایي رسنیو ویلي دي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم په دې خاطر افغانستان ته سفر کړی چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تایید کړل چې دوه شپې مخکې د دغه کمیسون د معلوماتي دهلیز قلف مات شوی، خو د حساسو موادو د ساتلو کوټه قلف او مواد یې مسؤونه دي. تېره ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواکونه وړمه شپه د کمیسون معلوماتي مرکز ته داخل شوي دي. د دغه کمیسون یوه غړي اورنګزیب وویل
امی اشتباهی را که کسی کرده چاویر امنیتی دارالانشاست و امی دو نفر
سیاری در دارالانشا امنیتی مشاور او در سیاریو سرتی رو کرده چه دوی ورتویلی موگ با در تودوخی لپار اخیل که اوسو دوست لپار هم در دری وارا ملامت دی
این امی سه نفر از نظر ما یعنی یک اشتباه کردن و مقصر هستن.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې له دغې موضوع وروسته د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټکټ د مشر په موجودیت کې د هغې کوټې قلف چې بایومیتریک معلومات پکې موجود دي کتل کیږي تر څو ثابته کړي چې حساس مواد مسؤونه دي. د کمیسون چارواکو د دارالانشا امنیتي مشاور او دوه سرتیري په دغه پیښه کې ګرم بللی دي.
د کندوز سیمه ایزه چارواکي وی تیره شپه د دغه ولایت د علی آباد ولسوالۍ پارسبیګي سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو په یوې پوستې باندې د طالبانو برید شوی دی. د علی آباد ولسوالۍ یو تن مسؤول چارواکی چې نه غواړي نوم یاد شي امریکا غږ ته وویل په دې برید کې 10 تنه محلي پولیس، همدارنګه د سیمه ایزو پولیسو قمندان او د امنی قمندانۍ د اداري چارو معاون شامل دي. د کندوز د امنی قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل.
شهر گذشته گروه مخالفین بالای پلیس که محلی در ساحه قهی از بگی عملات بازی می شود اندازی کرده بودن که در نتیجه تعداد از نیروهای امنیتی شهید و مجروح شدن. آماری تلفاتشان مشخص نیست.
زبیولله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دغه برید کې د 10 تنو محلي پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی جاپان ته د خپل سفر په جریان کې نن د کمیټو سیاسي ګوند لمشر ناتسو یاماګوچی سره وکتل. ناتسو یاماګوچی جمهور رئیس غنی سره ژمنه وکړه چې ګوند به د جاپان د حکومت د هرې هغې برنامې سیاسي ملاتړ وکړي چې د افغانستان د انکشاف لپاره ګټور وي. جمهور رئیس غنی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې د برخه اخیستو لپاره ټوکیو ته تللی دی، د یوې تلویزیوني مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به د سولې خبرې په یوه اونۍ کې پیل کړي. جمهور رئیس غنی ویلي چې که طالبان تشدد ختم کړي، افغان ولس به یې هرکلی وکړي. د جاپان د نوي صدر اعظم د تاج ایښودلو رسمي مراسم نن ترسره شول.
د چین مقامات وی چین هیڅ کله د امریکا په عمومي انتخاباتو کې د دخالت اراده نه لرله او د مداخله هر ډول ادعا بې ځایه او د خندا وړ ده. دا خبره د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هوا چینینګ نن د سه‌شنبه په ورځ ځکه وکړه چې د فیسبوک شرکت رئیس مارک زکربرګ پرون ادعا کړې وه چې په فیسبوک باندې د روسیې، ایران او چین د خوانه مخ په زیاتېدونکي ډول انټرنیټي حملې کیږي. زکربرګ ویل د ټولو تهدیدونو د مخنیوي لپاره یې پوره تیاری نیولی دی. د فیسبوک شرکت رئیس پرون دا هم ویل چې د ناسمو معلوماتو خپرېدو د مخنیوي لپاره او په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د رایو د خوندي ساتلو لپاره یې هم اقدامات کړي دي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د استیزا د تحقیقاتو په اړه نن نژادي لحن وکاروه او د ډیموکراتانو په مشرۍ پلټنې یې چې د اوکراین په اړه د امریکا د پالیسۍ په باره کې مخکې وړې د یو غیر قانوني اعدام سره پرتله کړل. په کانګرس کې یو ډیر جګپړی افریقایي او اصل امریکایي د ټرمپ لخوا د دا ډول مقایسې کول خطرناک بیان وبله او خبرداری یې ورکړ. په تاریخي لحاظ غیر قانوني اعدام یا په درد ځړول په 19مه پیړۍ کې د امریکا په جنوبي سیمو کې معمولا د سپین پوستو لخوا د تور پوستو په مقابل کې کېدل. د استهزاء او غیر قانوني اعدام دا مقایسه کول په داسې وخت کې مطرح شوي چې په امریکا کې نژادي اختلافات مخ په زیاتېدو دي.
د امریکا د دفاع وزیر د سعودي عربستان د پاچا سره په ستراتیژیکو همکاریو خبري کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر مارکیس پرنند د سعودي د پاچا سلمان سره ولیدل او په ستراتیژیکو همکاریو یې اوږدې خبري وکړې. د دې لیدنې لږ مخکې امریکا خپلو زرګونو عسکرو ته امر وکړ چې سعودي کې ځای په ځای شي. په عین وخت کې د ایران سره اختلافات مخ په زیاتېدو دي.
ټاکل سوی نن د سوریې په شمال کې د ترکیې او کوردي ځواکونو ترمنځ 15 ورځنی اوربند پای ته ورسیږي او د ترکیې او روسیې جمهور رئیسان د سوریې د شمال ختیځ پر وضعیت او حالت د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړې که کورد ځواکونه د سوریې له شمال ختیځ څخه وتل پیل نه کړي، ترکیه به یې په وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
د روسیې او ترکیې مشرانو د سوریې په سرحد کې د سرحد په اړه مهمې خبرې کړي. د ترکیه او روسیې جمهور رئیسانو نن د سه‌شنبه په ورځ د تورې بحیرې په سوچي تفریحي ښار کې ولیدل. د دې لیدنې څو ساعته مخکې د سوریې په شمال ختیځه ساحه کې د ترکی ځواکونو او کوردي وسلوالو ترمنځ یو 15 ورځنی اوربند پای ته رسیدلی و. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې په ډیر ګمان چې د سوریې او ترکیې په سرحدي وضعیت متمرکزه وي. دا هغه ساحه ده چې ترکیه غواړي د کوردي جنګیالیو په ایستلو یې د خوندي زون په نوم وساتي.
د اسرائیلو د اوږدې مودې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نوي حکومت د تشکیل په کوشش کې دی چې دی پکې بیا صدر اعظم سي، خو د هغه سیاسي مخالفین هم نن د سختو ستونزو سره مخامخ سوه. اوس د پاوچ په خوانی لیدر ستیز بینی گنتس څخه تمه کیږي چې که د جمهور رئیس روین ریولین لخوا په ائتلافي حکومت جوړولو کې خبرې وکړې، خو د سپتمبر په 18مه نیټه د رایو بې نتیجې وضعیت له امله د بل دور انتخاباتو څخه تر سره کېدل هر څه په ټپه درولی دي.
د حکومت د خوا د یو لړ اقتصادي اصلاحاتو لرا وستل کېدو سره سره په لبنان کې مظاهره کوونکو ویلي چې خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د تیرې پنځشنبې را په دې خوا سلګونه زره لبنانیان واټونو ته راوتلي دي او سیاستوال ملامتۍ چې ګواکې د هیواد اقتصادي ویجاړېدو ته نشي کړی دی. د صدر اعظم سعد حریری حکومت د ولسونو د غصې د قرارولو لپاره د دوشنبه په ورځ د ځنو اصلاحاتو پلان اعلان کو، خو معترضین پرې قانع نشو. بانکونه او ښوونځي نن هم بند دي. پولیس کوشش کوي چې واټونه د ترافیکو پر مخ خلاص کړي او د خلکو په ضد له زور نه کار وانخیستل شي.
پس له هغه چې د برتانیې په ولسی جرګه کې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو بهیر بریگزیت ته د نوې رایګیري مخه ونیول سوه، صدر اعظم بوریس جانسن نن کوشش کوي چې د خپل پلان لپاره زیات ملاتړ راجلب کړي.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دویم ځل لپاره د هیواد ملي ټاکنې وګټلې، که څه هم د یو لیبرال شخص په توګه د هغه محبوبیت د یو شمېر رسوایانو له امله کمزوری شوی دی، خو بیا یې هم د توقعاتو خلاف ټاکنې وګټلې.
او د مالیزیا پخوانی مشر نجیب رزاق د ملي شتمنۍ د لوټ کولو او رشوت په تور محاکمه کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په کندز کې تیره شپه وسلهوالو طالبانو د سیمه ایزو پولیسو پر امنیتي پوستې په برید کې ولسنه محلي پولیس وژلي دي چې د دغه پوستې قمندان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګلرحیم نیازمن په اړه رپورټ لري.
تیره شپه وسلهوالو طالبانو د علي آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر یوه پوسته برید کړی چې په نتیجه کې ولسنه محلي پولیس وژل شوی دي. د علي آباد ولسوالۍ یو تن مسؤل چارواکی چې نه غواړي نوم یاد شي وایي چې په دغه برید کې چې تیره شپه وسلهوالو د سیمه ییزو پولیسو پر پوسته کړی ولسنه سیمه ییز او څو تنه ملي پولیس وژل شوي دي. دغه چارواکی وایي چې په وژل شوو کسانو کې د همدغې پوستې د سیمه ییزو پولیسو قماندان امیر محمود او د امنیت قماندانۍ د اداري چارو معاون سید عالم هم وژل شوي دي. د قندوز د امنیت قماندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي چې تیره شپه وسلهوالو طالبانو د علي آباد ولسوالۍ د ارزبیګي په کلي کې پر امنیتي پوسته برید کړی خو د تلفاتو دقیق ارقام نه ورکوي. هغه وایي چې سیمې ته د کومکي قواو په رسېدو سره وسلهوال طالبان په شا شوي دي او په جګړه کې ورته تلفات هم اوښتي.
شاید گذشته گروه مخالفین بالای جای پولیس که محلی در ساحه خیلی از بگی عملات دازی می شود آمدازی کرده بودن که در نتیجه تعداد از نیروهای امنیتی شهید و مجروح شدن.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دغه برید کې د شلو تنو سیمه ییزو پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. د قندز خلک هم وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي کمربند د پخوا په نسبت وړوکی شوی دی او په هغو سیمو کې چې پخوا د وسلوالو د موجودیت ویره نه وه اوس نه امنه شوي دي. د قندز یو تن اوسیدونکی محمد آصف د دغه ولایت د امنیتي حالاتو په اړه داسې وایي.
قندز اوسنی وضعیت چې دی که ووایو په کلي ډول سره د ښار مین دغه ساحې چې د امنیت یو څه ښه دی، خو ولې د ښار نه بهر دغه ساحې چې کوم دلته امنیت د اندېښنې وړ دی. لکه څرنګه چې دغه اوسنۍ پېښه شوې بېګا یولس او څلوېښت دقیقې باندې همدغه پوسته باندې حمله شوې ده چې اولس نفره تلفات لري. د دې تر څنګ نن د غرمې وروسته هم د قندز ولایت انګورباغ ساحه کې طالبانو په یو پولیسو موټریز کاروان باندې حمله کړې چې په دغه کې یو رینجر موټر په مکمل ډول سره تخریب شوی دی او تلفات هم لري. د قندز ولایت اوسنی امنیتي وضعیت چې دی مخکینی په شانتې نه لري، له مخکې له ډېر وخت نه بالکل د خرابۍ طرف ته روان دی او خلک ډېر په اندېښنه کې دي.
د قندز د ښار نه د باندې ټولې لوی لارې د وسلوالو د تهدید لاندې دي او هغه دولتي مامورین چې غواړي نورو ولایتونو ته سفر وکړي له ستونزو سره مخ وي. د قندز خلک وایي چې اکثر وخت د لارو د ناامنیو له امله دوی په نورو ولایتونو کې په ورځو ورځو پاتې کیږي او د لارې د امنیت کېدو انتظار کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټوډیو ناوړي. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني غونډه چې په پام کې د چین کوربتوب کې په بیجنګ کې د اکتوبر په 9 او 10 د دوه ورځو لپاره دایره شي. افغان حکومت هم مانی چې د دغه ناستې موضوع سره شریکه شوې ده. رحیم ګل سروان په دې اړه رپورټ لري.
په مسکو او دوحه کې د افغانستان د سولې د بین الافغاني څو ناستو وروسته اوس چین تیاری لري چې پلازمینه بیجنګ د بین الافغاني ناستې کوربتوب وکړي. ځینو سرچینو ویلي چې دا بین الافغاني ناسته به د روان اکتوبر میاشتې په 9 او 10 د دوه ورځو لپاره په چین کې دایره شي. غونډه به د چین د بهرنیو چارو وزیر پرانیزي. بلور ته افغان حکومت وایي چې د چین لوري دا موضوع ورسره شریکه شوې ده. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د چین له ځانګړي استازي دینګ جون سره هم کتلي دي.
په چین کې د احتمالي جوړیدونکو کنفرانس موضوع له موږ سره شریکه شوې ده. په دې اړه بحثونه او خبرې دوام لري. کله چې وروستۍ نتیجې او تصمیم ته خبره ورسیږي، ان شاء الله تصمیم او وروستۍ معلومات به له درنو هیوادوالو سره شریک شي.
خوانی جهادی قومندان اسماعیل خان وایي چې دته خپل بلنه ورکړ شوې ده، او په وینا یې د دې کانفرنس په تیوري کې خوانی ولسمشر حمید کرزی هم خیل دی.
گرچ ابتدا باید حدود باید 20 الی 25 نفر میبود، خب از سطح دو تا 29 رسیده.
پا لومړی سر کې 15 غړي ټاکل شوي وو، خو اوس یې شمېر 9 ته رسېدلی دی. په قوي احتمال د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر ریاست لاندې به وي. لومړني معلومات دا دي چې د طالبانو لخوا به 15 نفره وي. قوي احتمال دا دی چې تر راتلونکو 10 یا 15 ورځو په منځ کې به وي. ما ته هم بلنه راکړل شوې ده چې ورشو وګورو اجنډا څه ده.
اسماعیل خان وایي چې دا کانفرنس به جدي خبرې ونه لري او یوازې به بین الافغاني ډیالوګ وي. د سولې یو شمېر فعالان بیا وایي چې د بیجینګ ناسته به د سولې له بیر سره مرسته وکړي.
زما د معلوماتو په بنسټ د طالبانو سیاسي کمیسیون پلاوی چې پورستی زل د ملا برادر اخوند په مشرۍ کې چین ته تلو، د چین هیواد د غوښتنې غوښتنه کړې و چې په بین الیو بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د چین او طالبانو ترمنځ توافق شو په دې اړه باندې، او اوس فعلا د طالبانو او چین ترمنځ د تاریخ په نهایي کولو ایجنډا او نور اړوند موضوعاتو خبرې روانې دي، او ممکن نن شپه یا سبا شپه د دې تاریخ دقیق او نور موضوعات په دې اړه باندې روښانه شي.
خو ځینې نور بیا وایي چې دا یوازې ناستې دي او د افغانستان حکومت له ګډون پرته ګټه نه رسوي.
موږ د هیوادونو د علاقمندۍ څخه چې د افغانستان د سولې د پروسې سره لري استقبال کوو، مګر د افغانستان د دولت توقع او خواست دا ده چې دغه ټول هڅې د افغانستان د دولت او خلک په مالکیت او محوریت وي تر څو مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. پراګنده تلاشونه چې د افغانستان خلک او دولت تر اثر لاندې نه وي، د دې پروسې موافقت تر سوال لاندې راوړي.
د چین په بیجینګ کې د بین الافغاني ناستې موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له یوې دمې وروسته بیا سفرونه ته وتی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، رپورټم واوریدو. په دې اړه تازه خبر داده چې د بین الافغاني مذاکرات په اړه په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاین د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې بین الافغاني غونډه به د اکتوبر په 28مه او 29مه په چین کې جوړ شي. رپورټونه ته ادامه ورکړه. په کارتا د افغانستان مېرمنې د سولې د مذاکراتو په میز کې ځای ولري. دا خبره د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې چې د کانګرس دوه ګوندی پالیسي تعقیبوي د کانګرس دوه غړو مېرمنو وکړه. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې دغه دوه ګوندی غونډه په افغانستان کې د دیموکراسۍ او ښځو د حقونو په مسلې جوړه شوې وه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم سانیزی پرې رپورټ جوړ کړی.
د کانګرس دغه دواړو غړو جمهوری غوښتون کې مارتا روبی او دیموکرات سوزن ډیویس دواړو تقریبا 9 ځله افغانستان ته د مور په ورځ سفرونه کړی دي.
دا ډیره مهمه ده چې ښځې د مذاکراتو په میز باندې ځای ولري، ځکه د سولې هر ډول خبرې او مذاکرات تر هغه وخت پورې نشي کامیابېدلی څو د ټولنې د ټولو اړخونو لخوا په کې نمایندګي ونشي. پر دې سربېره موږ په خپل وروستي سفر کې واورېدل چې دا کار نه کیږي. که موږ غواړو چې دغه تازه لاسته راوړنې نه یوازې خوندي پاتې شي، بلکې لا هم پسې دوام ولري او پیاوړی شي، نو پکار ده چې نه یوازې د افغانستان مېرمنې بلکې د ټولنې هر وګړی چې سوله پرې اغیزه لري پکار ده د سولې په مذاکراتو کې استازیتوب ولري.
سوزن ډیویس د کانګرس دیموکراتي غړي وویل دا ډیره مهمه ده چې په دې وخت کې تاسو ټول په هیګي چې واقعا د افغانستان حکومت هم د مذاکراتو په میز کې ځای نه لري. په کار د موږ دا خبره یقیني کړو، او دا ډیره مهمه ده چې ډیره خځې هم په مذاکراتو کې ځای ولري.
موږ هیلمن یو چې د سولې یو ډول بهیر بیا له سره پیل شي. زه ګمان کوم هغوی د انتخاباتو نتایجو ته انتظار باسي، او زه په دې باوري یم چې سفیر خلیلزاد به یو څه مجلسونه په دې اړه بیا ډېر ژر پیل کاندي. زه بیا هم وایم چې د افغانستان حکومت واقعا د مذاکراتو په میز کې حضور نه درلود. پکاره ده چې موږ دا خبر یقیني کړو، او دا ډېره مهمه ده چې ډېرې ښځې هم په مذاکراتو کې ځای ولري.
د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي مارتا روبي وویل په کار ده موږ د دیموکراسۍ اصول چې د حکومت د درې ګونو قواوو یعنی اجرایی، قانون جوړونې او عدلي ترمنځ د قدرت توازن ساتي او د یو بل څارنه کوي په نظر کې ولرو. مارتا روبي وویل که څه هم ښځو پرمختګ کړی دی او په امنیتي ادارو کې شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو تر اوسه پورې په مجموعي ډول د ښځو د شمول فیصدي په امنیتي ادارو کې 3.2% ده.
خزو په امنیتی څنګه کې پرمختګ کړی دی. مثلا په 2014 کال کې یوازې 1690 خزي په ملي پولیسو کې وروزل شوې او شامل شوې. دا شمیر مخ په زیاتېدل دي، او د 2019 کال تر جونه پورې د خزینه پولیسو شمیر 3215 تنو ته رسیدلی دی.
مارتا روبي وویل دغو سفرونو ماته دا فرصت راکړ چې خپل تعهد د افغانستان د میرمنو د شرایطو د بدلولو لپاره بیا تازه کړم. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. ټاکل شوی نن د سوریې په شمال کې د ترکیه او کوردي ځواکونو ترمنځ 15 ورځنی اوربند پای ته ورسیږي، او د ترکیه او روسیې ولسمشران د سوریې د شمال ختیځ پر وضعیت او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی که کورد ځواکونه د سوریې له شمال ختیځ نه وتل پیل نه کړي، ترکیه به یې په وړاندې عملیات له سره پیل کړي. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سه شنبه د روسیې د ولسمشر سره د رسمي خبرو له پیلېدو مخکې وویل کوردي ځواکونه د سوریې په شمال ختیځ کې د وتلو لړۍ ته دوام ورکوي، خو که د واشنگتن لخوا ورکړ شوې ژمنه عملي نشي، ترکیه به یو ځل بیا خپل پوځي برید له سره پیل کړي چې د متحده ایالاتو په منځګړتوب اوربند پای ته ورسوي.
اوس مهال سیمې نه د سوریایي کردانو وتل دوام لري. د هغو معلوماتو په اساس چې ما خپل د دفاع له وزیر څخه ترلاسه کړي، شاوخوا له 800 تر 900 کوردي جنګیالي لا د مخه وتلي، او د 1200 تر 1300 پورې لا پاتې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې یو کم شمیر امریکایي عسکر به د سوریې په شمال کې پرېږدي چې د تیلو د زیرمو امنیت وساتي.
So we have a small group.
مون غلطه یو شمیر اسکر پریکدو او د ټول امنیت نیول شوې ده. لدې پرته زما په نظر هیڅ دلیل نشته چې مون غلطه پاتې شو.
کوردانو خبرداري ورکړای وو چې د سوریې له شمال څخه د دوی د وټلو سره به سلګونه داعش وسلوالو ته د تېښتې او بیا راټولېدو زمينه برابر شي. امریکا هم په یو ډول په سیمه کې د داعش د بیا راګرځېدو څخه اندېښنه لري.
لکه څنګه چې موږ غوښتي وو کوردان د خوندي سیمې نه وځي، د خوندي سیمې رامنځته کول بده مفکوره نه ده. دا ښه کار دی. په سرحد کې په دې جګړه کې ډېر ترکان وژل شوي دي.
د 15 ورځو راهیسې چې ترکانو د خوندي سیمې د رامنځته کېدو نیت کړی، او د سوریې دموکراتیک ځواکونه یې له سیمې نه وتلو ته اړ کړي، څه د پاسه 200,000 خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
دوی شاتګ وکړي ښکاره خبره ده. موږ به بیرته لاړ شو، کنه نو موږ دلته د پاتې کېدو پرته بله چاره نه لرو. چیرې چې خواړه، اوبه، هر څه یوه ستونزه ده.
له سوریې څخه د امریکا ناڅاپي وتل د متحده ایالاتو ډېر متحدین اندېښمن کړي دي.
په سیمه کې له سعودي عربستانه نیولې تر اسرائیل او اردن پورې ټول د کوردانو په وړاندې چې د داعش په وړاندې په لومړۍ کرښه کې جنګېدل، د امریکا اقدام له نږدې څاري. دوی له دې اقدام نه لوی سبق اخلي چې وګوري امریکا داسې هېواد دی چې نور باید یو متحد په توګه ورباندې اعتبار ونه شي.
د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ایمانوئل ماکرون پرون له ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې کړې دي، او له ډیپلوماتیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند غځېدو او د کړکېچ د ختمېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ کې 1500 خونکو کار بندیز کړی او خونځي رخصت کړی دی. خونکي وایي 10 کاله کېږي چې د نمرو اسناد ورکړل شوي خو د اوسېدو لپاره نمرې لا هم نه دي ورتسلیم شوي. پاکلی پاموکې د زبیولا غازی رپورټ ده.
د لغمان الینګار کې د دولتي خونځیو 1500 خونکو کار بندیز کړي او یو تیا خونځي لتیری ورځی رئیس رخصت کړي. وایدا کار زکه کړي چې حکومت ورته د کور د اوسېدو لپاره د نمرو د ویش اسناد ورکړي خو لا نمرې نه دی ورکړل شوی. خونکي وایي لس کال تیر شول خو لا هم ځمکې نه دی ورسېدلی. ځینې خونکي چې د اعتراض په ډول د لغمان پوهنې ریاست کې راټول شوي وو.
زمون غوښتنه د حکومت نه دا ده چې رئیس جمهور فرمان دی معلومه ده یو یو نمره دا رئیس جمهور منلې ده فرمان صادر کړی دی موږ ته تر اوسه دا نمره څوک نه راکوي یو ځای بل ځای راته ښایي داسې
نمره غواړو نمرې موږ ته راکړي اسناد راکړي موږ په اختیار کې نه راکوي تر څو پورې چې زمونږ یو ملازم تم نه رسېږي موږ د احتساب جاري ساتو مکتبونه نه خلاصو او وجبې ته ناسې
کار او شپږ میاشتې کېږي چې دی کې موږ ګرځو دا ورقې دي ټول ورقې ټول دا تخلو اتیا سل ورقې دي دی وزارت هم راوړي دي ریاست هم راوړي دي کابل هم راوړي دي پېته جمهوریت پورې موږ دا پیغام راسره فهمه متاسفانه چې په دې کې غور نه کوو او نه چا راته نمرې راکړي او نه چا
دا لنګار ولسوالۍ د پوهنې مدیر فضل رحیم وای نور ورته د حکومت دغه وادي د منلو نه دی.
مونږ د لسیم سو مالمین د لنګار د معرف پتنل دا لس کال کیږي په دې او پاغه غولول کی مونږ ته پرمان را کړسوي زمکه دا کدا زمکه د پرمان او د حکومت کې مونږ ته قوالی او اسناد را کړی پرمان را کړی او قوالی را کړی دي نو اوس په دغه چارواکي چې راغلي دي مونږ ته دا زمکه پاغه په دغه غولای نه پیګم دا مونږ ولې لس کال وکړي ګنام صدا فرمان پلاس لرو قوالی پلاس لرو او زمکه مشخص ده.
د لغمان پوهنې رئیس عبد الله حمیدی وای الینګار کې به د خونکو د نمرو د ویش مسله سر له سبا حلېږي.
ولایتي شورا ولایت مقام او پوهنې ریاست په دې کې حلې ځلې کې تر څو دغه اعتصاب ته سبا ان شاء الله د پای ټکی ورکړي او معلمین چې کومې نمرې مستحق دي دغه 1500 نفر الینګار کې دي عملاً خط اندازي شروع شي او سندونه تیار لیکل شي دي تبه
د لغمان ولایتي اداروي سبب د نمرو د ویش لړۍ شروع شي او د خونکو کاربندیز به پایته ورسي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان روغتي چارواکي وایي چې کندهار ښار نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې یو ماشوم په پولیو یا د ماشومانو د ګزن په ناروغۍ اخته شوی دی. پاکلی پاموکې د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
د پولیو نوې پیښه د کندهار ښار په یوه نسبتا آرامه سیمه او ښار ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې رامنځته شوی. روغتي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د رمباسي په سیمه کې یو نه میاشتنی ماشوم هلک په یاد ناروغۍ اخته شوی دی. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې کندهار ښار ته نږدې په وګنمیشت ولسوالۍ کې د پولیو د نوې پیښې رامنځته کېدل د ماشومانو د روغتیا لپاره جدي ګواښ دی. بلی خواته د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا آشنا رډیو ته ویل چې دوی له همکار روغتیا بنسټونو سره په ګډه بیړنۍ ناسره بللې او غواړي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د ګزن ویروس تر خطر لاندې ماشومانو ته د واکسین ځانګړي پروګرام تطبیقي. د امیر روغتیا د وزارت د پولیو د پروګرام یو مسول میرجان راسیخ آشنا رډیو ته په دې باب وویل چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي برخه مهمه ده چې دوی به په اړه د جنوبي ولایتونو لپاره ځانګړي هڅې وکړي.
د خبرونو لندیز د افغانستان جمهوری ریاست د افغان سولې په اړه د زلمی خلیلزاد په تازه سفر تبصره کړې. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن د سه شنبې په ورځ د اکتوبر پر 22مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلې زموږ هیواد هغه مهال یوې تلپاتې او با عزته سولې ته رسېدلی سي چې دغه بهیر د افغان دولت لخوا رهبري سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تایید کړل چې دوی شپې مخکې د دغه کمیسیون د معلوماتي دهلیز قلف مات شوی خو د حساسو موادو د ساتلو د کوټه قلف او مواد مسؤونه دي. د کندوز سیمایز چارواکی وایي تیر شپه د دغه ولایت علي آباد ولسوالۍ په غرز بیگی سیمه کې د سیمایزو پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو برید سوی.
درنو اوریدونکو دو منین ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېدل. تر بیا خدای مو شي.